درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. زه اجملند مو په تخنیکی برخه کې سره میر احمد صافی همکاري کوي. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وزانډو. طالبان ادعا کوي چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوس په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې یې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واوري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسانډوه. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین واودا پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي. ښاغلی واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د ستونزې له طالبانو سره د خبرو اترو لارې هوار کړي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکونکو د امنیتی ضمانت لژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړي چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي رپورټ کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 3,300 او له پاکستان څخه 5,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د آی او ایم د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټول کوزيات کسان افغانستان ته راغلي وو، اومده دلیل اقتصادي مسائل او په ایران کې روسي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس په حال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دی را دي چې ډیر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوس په دې هواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته داغه د لیکدولو وروسته ویل یو پوځي انتقالي کمیټه به جوړ شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتې نه پوځي حکومت به اعلانېږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندي نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړلو د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراري غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړیتوب کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډي ورځ د 1940 کال د جون پښپګمه هغه ورسته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماندی سواحلو ته راغکته شول او هغه مهمه جګړه یې پایل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندی په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ لغول سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو د ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم د فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ لغول سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په قراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله کوکنار کم کرل شوي و او همدارنګه چې په سلو کې 3 د تریاکو په تولید کې او په سلو کې 40 وبخې چې په سلو کې 3 د کوکنارو په کروندو کې کمی راغلی او د تریاکو په تولید کې بیا په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولې چې تیر کال په هلمند کې شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 329000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
موګګلا ازادي رادیو ناوړي دوستانو وس هم رازو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د سفیر الله ستانګزی کتنه به ورته وورو ورپسې د ازادي رادیو مجله مهیروي.
ډیلی میل رسپانې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورسپانې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو او نوی دولتي واک ته ورسو، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویریږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په وړاندې کول استاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروا چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه سیرډنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله. ماته ول چې ولا زلګ مریض یم، غواړم چې هند ته لاړ شم سفر ته پرزمانه اجازه واغس.
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کوټه را داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کوټه رالو، دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه ګونګنجلی واوري.
چې ورنږدې شوم ډېر مې خلوونی ولا خود شو خې زور را باندې ډیر شو. ورته مې وویل ګونګي لاړشه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري.
مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې
او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري. آشنا په کانو کې لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویده شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کړ څوک دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري